السلام علیکم له غرمې نمخ کله سبچې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ اوړي اوري چې د پاکستان د پوس مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی دی چې پراتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دیموکراتیکه سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راسي. جنرال شریف په ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بل افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنې کیږي. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل ل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخوانی شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخوانی شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تېرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هېواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بختي هم د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وشل شوي خو اوسیدونکو ته د سر تاوان نه دی رسیدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان شان ولایت او د رشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دیموکراتیکه سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دیموکراتیکه سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کوردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو سعودي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې 40 دقیقې سعودي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف پنوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کرواله ثابت شي نو دا بل می میاشت رئیس د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوی و چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په عملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپا یو منظم یرغل دی. میلجوش زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د شک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوچنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لامل چامو مننه کوم.
تاسو زمونږ حق له ازادي راډیو اورئ. دا پاکستان د پوز مشر کابل تروان شوی دی او تم د چیل افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسئلو پړه خبري وکړي. افغان حکومت ری غوښتنې لري.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تم ده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وستانه ورکوي او د مخالفینو له لاټړ څخه د لاس وخت.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وایي د سختریزو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ځان د خاورې او د عزت دشمن ده، ځان د دین دشمن ده، دین بدنام ده. نن دا شبور دې راډیو چې د فعال او ترې چې هغه
د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15مه نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیدي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقامات سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشته جنرال زی ریپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغلی غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی وو، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تم ده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسله نور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف به له افغان لور سره د حکومت او طالبان ترمن د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لري سره د همدا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا روستره دا یو د درې کلو تاسو نه کیږي دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به ډېر ځله تل راتل.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې دا سفرونه له وضعیت سره عملی مرسته نسی کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده شوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر نه شي زیات په افغانستان کې دی، معنی دا به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. ما په نظر خدا
ډیسکشن په نظر نه راځي دا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانی پالیسي نه ده بدلکړې او نه اراده لري چې بدلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. افغانستان د پاکستان د پوز د مشر د سفر په موضوع کې پات کیګو ټاکل شوی چې نوموړی څو شیبه ورسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف بل ورس مشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دی په دې نظر دي چې تر کومه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اعتمادي لمن زلاړ نشي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پیښوره زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي، خو د ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دا څه چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نشو نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډیر زیات خواري غواړي، ډیر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایټ واري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کې اختلاف دی، دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحل شریف دا سفر مهم بللې ویلي دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د شیاز کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو سلور اخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان د شیاز کانفرنس او د کمیټې را مسته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم د سیو نظر شته چې د سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تم لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کل د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی. دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت لګېدی شي، لیکن دا امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې تر سره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته ځنډې ده چې تر دې د مېلا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانګزي سره د ازادي رادیو ځانګړې مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلی نه پات کیږي او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری رپورت برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلواله ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نو مولوی دغه ترګندونې د شمې پورز په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې و. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
دا ستا د خاورې او د عزت دښمن ده، ستا د دین دښمن ده، دین یې بدنام کړ. نن تاسې ګورئ دې راډیو چې ته فعال وه چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا په دوی باندې دغه هویت ول هغې دې په شعور باناو نظریات هغه غواړي بدلې کړي. نو دوی په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. دتی په خلاف جنگ، دتی په خلاف پاسون، دتی سر دتی وجل چې دا ستا په کور راځي، دا زموږ ستاسې اصلي وجیبه ده او دا فریضه ده.
د شینوارو په اسازوالۍ ملک عثمان وویل دوی حکومت ته ډېر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هېڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پرېکړه یې کړې چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کېږي، او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
موږ شینوارو اخري خبره تاسو ته وویل ځانو چا به وویل چې مظاهره کړو، ښه واورې اخري چا به چې مظاهره کړو سړک بندوو. موږ ورته وویل چې موږ به یو ځل د دې قومونو ته عریضه کړو. زموږ نن تاسو ته عریضه ده، موږ به قومونو ته عریضه کړو چې زموږ له خو دوه نیمې میاشت تېر شي، هغې خو نتیجه ور نه کړه، نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته موږ هر ځل راغلي وو چې موږ داسې ګورو چې زموږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرچ شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولاز مری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ ورځو کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه څه چې پام وو د وړ وه یا پام یې کړی وه توجه یې نه ده کړې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي ورغلو قومي مشرانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنۍ په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واوریدل چې د ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دینی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواسي.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کابل د نن چاپ رسپانو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر چرند سر کیږي او د غراس د جدید شپږمنې ټی په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله الدین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل شپږ درشمې کلیزه تا ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلی د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خوالی دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورېستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چیرې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړ شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډیر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سر مقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریب کارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سر مقاله لیکوال ویلي پاکستان یوازنی هیواد دی چې په ډیر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلی او هم دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړ شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپل سر مقاله پر افغانستان د بخوانی شوروي اتحاد يرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سر مقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاص کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سر مقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یو ښه ورځ بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور له همغه ورځ را په دې خوا پر افغانستان بدمرغۍ او سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په ریپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند دور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ خو اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه څه وی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او څو تلفات طالبان ته څه په شدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه. قومنداني ولې بېرته د حکومت کې دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شې دی. نور ټوله منطقه چې د وزن د طالبانو په لاس کې ده او زموږ د امنیتي ځواکونو نور تر دې اخوا ته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنگین نوزاد خنشین مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوس مهال د سنگین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشب کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اخلي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی خو ویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تصفیه او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصره باندې راولي، د لارې د فرار د مخالفینو باید بند کړه، نور ولایت لارې بند کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوال ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او ری ملگر ملتونو اول چه دا جنوری پا پینزویشتمانه تبا دا سوریه دا بحران دا حل لپاره دا دی هواد مخالف خواوی جنیوا تا خبرو تراو بولی. دا سوریه دا بحران لپاره دا ملگر ملتونو دا زنگری استازی ویان پا یو خبر پانه که ویل چه دا سوریه دا حکومت استازی و دا رشیم دا اپوزیسون استازی بسرا مخامخ خبری اکڑی. پا دیر جوزیات دا فرشتی جلازه پریپورت که ارو.
د سوریه د بحران پاره د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوی به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوځ او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق استخباراتي معلومات وبرساس سارني عمليات وكل سوريا باوس دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو او مركزونو دا باوزي عملياتو پر محال دا جيش اسلام للي تروريست مشار سهران علوش وواجه. خو ستيفن دمستورا هلا ترگنده کري چه دا سوريا پا بحران كي دا طولوش كي لوخوا واستازي با پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غني کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړي او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړې خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غني کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریشتر په مقیاس 6.2 درجه دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته شوې ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسرین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11 بجو او 45 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوی او زیانونه یې اړولي دي. بلخوا د برتانیا چپ ټلګراف پرسپانی ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوی او په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلی چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسکونو اوسیدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانی د ټپیانو شمیر څه باندې 10 تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلی چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف په لولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لښ پک دیر شمې کلیزي سره برابر ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ دغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته د جنگ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیبا کولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او خله هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د امریکا سیفی الله ستنګزي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنګزي سره کوو. ډیره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو او اوریدونکو نه مننه کوم. سه فار ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي او افغانان په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند به په لکه خپل خبري په هلمند کې هم دا اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوي ولی په دوه مرکزونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل دی د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله دی خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارونه سه دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره د نزدیکی په برخه کې کې باید سوي و یا نه دی سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د پایز ګرځي سه د هلمند جګړه تقریبا همیشه تاوده و په خو کې په کله چې بین مللي قوی په افغانستان کې وکړه چې هغه دی له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو. د دې لپاره چې په رجی کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیو د یو کار په توګه هم د خدمت خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سیول دومره دوام وکړي دغه یو اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند ستونزې د اورې لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې چې څنګه په دواړو په ګډه کولای سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را ورسي.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتقادهای شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جابجا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدملا و افسرهای قوای مسلح افغانستان بسیار با شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قومندان ها در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونن. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه‌های وطن خود در جنگ از وسایل ثقیله و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این برای مردم برسن. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه، این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این را دارین که از مردم خود حمایت بکنین، در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتون قریه‌های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت‌هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی‌ها باعث قربانی میشه، ولی برای از اینکه از قربانی‌های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاد.
بخواهی وازی افغان طالبان در افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس در مخالف ډلو شمیر زیات شوی دی. دغه ډلو د زیاتې دو تر شات څو کلاس لري، کومې ګټې په افغانستان کې بل اخره لټوي؟
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټو د خوندې کولو لپاره دغه فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې بده دوی په ګټه یې سیدا په حقیقت کې دوی په یو غلط لار باندې سره روان شوی دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل دې سی ولې بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دي. اول دلایل په دې کې دا و چې ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کې درلاسه په افغانستان کې خارجي پوزونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنگ و چې جهاد ده او د افغانستان د آزادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بل اخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي درسته ده، راځي دا خارجان به ولر سي دی په خپل هیواد ته ولر سي، راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و، اصلي خبره شخصي ګټي دي، اصلي خبره د نورو د پردو ګټي دي. سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولیدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي، او د دې لپاره چې دا جنګ ګرم وساتلی سي. تاسو په دې اخرو کې بولیدلې چې ډېر مشران د علمای کرام سي په بهر له افغانستان او د دې جنګ عدم د مشروعیت اعلان کړی ده، په دې کې فتواوې ورکړی دي، په دې کې خبرې کړي دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار ده، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنګ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سه جنګ ته ادامه ورکړي. دوی را وهڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سه پوچېچن په ازبک په قرغز په قزاق په ایغور لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنګ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي؟ ځکه دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قربانی د جنگ وسو؟ د موږ خلک ولې د دې جنگ قربانی وسي؟ نو له دې نه معلومیږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساعت د متضاد و ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د دې جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریات او یاد منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې درې سیسه ګټه تر واخلي، سه دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګره سره کار وکړي. هر هغه وخت سه د دولتو په سطح یو بل سره همکاري وي، د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري. که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه به دوی مسونی او نه به افغانستان پرې دسی مسون سي.
تا را که شما گفتین داعش را هم ایجاد کردن بالاخره دا یب آخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده به هر نامه که هستن بالاخره تحت نام داعش اینا می جنگن و روسیه هم به اساس گزارش ها گفته که با طالبا گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبا داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت‌ها در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه با ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمید که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتانن امو اهدافی که در پشت سری از او ممکن است دو سه نفر بفهمن، دیگرهایشان نمیفهمن. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم، ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمن که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواین که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده مثال از نامش وای هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق، این را به افغانستان چه غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسیار در اونجا دایچی هست و تقریبا رسانه ها چه در شرق چه در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح هست.
یعنی بنظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا این تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه، ایچی روسیه باشه یا کشور دیگه باشن، ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروپ تروریستی را علیه گروپ تروریستی با نام یزی که ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن اگر کشورها واقعا علاقمند یزی هستن که علیه گروپ های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه، بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنن. از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونن که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشد. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن، هیچ کس رو باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان سرتیری زین وقت در تاکتیکی شاتک پنوم دوی لسیم ووزی او زین سیمی هم بالاخره سقوط کوی زین سیمی در دقی تاکتیکی شاتک بدیل هم شتا لکه مثلا هوایی عملیات که ورشی که دیش افغان زوکونه پرمختل و کری در دقی پزایی چه مثلا سیمی پریدی چه سقوط و کری که دیش سیمی مختلر شی پا مسیمی که مخالفی رو پرزد
دقی ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا هیچ دنیا که هیچ هیواد که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه موک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعریف کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا پوجان کې دا حادثات پیښي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کوي، مثلا نه قطعه سیالته د مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې ځایه تلفات او ضایعاتونه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم دی غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. دی غیر منظم جنگ یا دی چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گیدا د سه یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کده مو 15 دقیقې بعد لږ جنګ دی تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موقع جوی باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا 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 دومره
فکر کوي که مثلا دا سه تاکتیکی شاتک په نوم عقد میشینی کی یا بل اخر افغان ځکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو یعنی به سن جوی کې ز په دې ون باندې ز قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقد میشینی کوم یا جای خاصه کوم. مو کې معقوله طریقه منطقه د تعبیه قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سه یوازې د سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو ځایونو کې د عملی کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هم تدیر سره برابر سی. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په د اشتی په دشت ارشید کندوز کې وصول کده یو ډیر لوی قطاع هم لیبل وي دا عملیات ممکن عمر نتیجه نه درلوده ولې دی یو ډیر یو کوچنی قطاع په لیبل سره دی خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لاس ته راغلی. یو مثلا تیرش په سنگین کې په همدې ترتیب سره رفالت سره ورسید دی یو ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسید. یعنی د موږ خبره تا ده چې موږ اگر زوشت جنگ تا هم په حال ده تغییر که ورکول که یوسی هم تلفات باید را کمسی هم هدف پلاس راسی او هم مولاس رو نزدیل که
بله لابان پروژه مثل خزینی هیوادونه مثلا امریکا متحد ایالات چه که ناتو که هم شامل ده و ناتو زینی نور هیو بغری بیا بستیمه که هند چین دوی وقت نا وقت ده مرست ایلان که یا مرستی هم رسر کردی دی ده هم مرستی پا وقت رسی یا افغانستان تا او کسنگا و بیا مرستی دی پا هوایی برخه که ده افغانستان پا ضرورت کرده چاله ده پا دی برخه که دوی مرستی سنگه دی
زین حوادون دیری عمیقی مرستی کردی دی لکه ده امریکا متحده ایالات و یا مثلا ده ناتو حوادون و پا این زمان که زین کمکونه حتی در روسیه لخوانه در هند لخوانه در چین لخوانه مختلف حوادو مثلا در ترکیه لخوانه در افغانستان سره سوی دی در لره ادامه لری منطقه ها شایسی در برستو در خوالی او دیگه در خوی انسجام اقیقی اقید دادو سی هر اولویتون سی در افغانستان امنیتی پاوتونه لری دیو اولویتو بانده که دیر تاکیدو سی او اقید پا مغخبل وقت زمان سره سر تورسی که اقید گتر به نهایت زیاد ده لغه جمله نه متاسفانه در افغانستان پا هوایی پاوز بانده سرمایه گذاری نوخت شروع سویده او تاسی پویگه ایسی در هوایی پاوز بشتر پا خپل حالت بانده بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. تکنولوژی تغییر کړی ده، تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې پخوا په افغانستان کې تربیه شوی دي هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې تکنالوژی سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و. خو په دې وروسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویه په برخه کې تقویه شوي دي، ګړندي شوي دي. هر ورځ زه وینم چې په دې نږدو ورځو کې د میسیو پنج نوي هلیکوپټر ترلاسه کړي دي چې ضربه فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهه ویشت جنگی تیارو لاست راوڑل سی پیندلو سوش بارو سو رای راتول که ورزو که با افغانستان تا راو رسیگی اغا بانده پشدت بانده کار روانده دیده پرچنگ که یه واقع مهم موضوع سی دی مال نظره دی افغانستان رو پارا او دی سیم رو پارا هم مهمه دی اغا داده سی مب باید خبل دی رادار او دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن.
دیر من نجنب آدی سیف چوانده
سلامت و سیم جیر زیاد
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه رو لگی سفر و سفر 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 دو و سلور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سلور سو و شل دو دو یاو یاو دو سلور یاو یاو پینزه.
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې وخوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خبرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
افغانستان فکاهي داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جيږي، په یو کتاب کې کله نه جيږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسو د یو داسې سړي په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبای په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ بجانب هم نه ده. دا سیم سوی دی چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډیرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډیرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم وارد دي په مقابل دوی باندې او هغوی کې ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربخم په شرط دی چې دا د ما زړه لاسته راوړي. نو تیمور چې په دې خبر شو لوی امپراتور وو، شیراز او ایران او دا یې فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې د ما سمرقند او بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چه اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقۍ په یو تور خال باندې دغې ته روښي؟ دا یې تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز یې جوابه سړی و، ټول صاحب کلي ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی. نو زه مو اوس ولې دومره مفلس شوم؟ دومره به دربدر وم. تیمور وخندل او د ده لکه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه. تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته نفقه او درشیان مقرر کړل.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوی دی چې ځانګړی خوند او ارزښت پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یو مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په لږ الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې سوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده، غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانه سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله. په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره یې سر نه خوري، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عین خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندوونکي وي، هغه لطیفه ده، هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفه او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نری ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندوونکي فکاهي ده، که خندوونکي نه وي نو بیا تاسې غته فکاهي نه شئ ویلی. هغه ته وای دا یو لطیفه ده.
د علوم اکاډمی غړی نور الله کوثر هم د لطفی او ټوکی پر توپیر غیدلی دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه بیا واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکته هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دینه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د استعمال مرواج ده او رواج ده. تخپل لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکی ته یا باریکه خبره ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکال واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوي دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیرې په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له ښاغلي کوثر څخه واورو.
د بېلګې په توګه د نبی علیه الصلات والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلات والسلام ته یې ورته وویل یا رسول الله سه جنت ته ځم. نبی علیه الصلات والسلام ورته وویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېر خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دی ویلی چې ته جنت ته نه ځي، ما ویلی چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیری وله، یو زیری دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسج منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو حد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبر وکړه چې صحابه ټول ویلې موږ به وایو یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هېڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویلې، صداقت هغه رښتینه خبر به یې کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغې کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ شته، خندا شته. نبی علیه السلام فرمایي ریحوا قلوبکم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول الله تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجي کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نو خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به پکې توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفې او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یوه ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه به د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجلسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
هنسنتیانو سره د ټوک په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حال کې هغه زما ډېر نږدې هنسنتیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخره وي. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیرو ستونزو مخنیوی کیدای شي.
زه فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیاتو په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده. هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي. زه تعصف کوم چې داسې ده. زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي. متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي. د فرهنګ ډېره لویه برخه ده. دغه شیانو ته شاور اړول شوی ده. دا هغه د حکمت دقیق خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي.
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي.
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.